دا مشال رډیو دا محل په پېښور کې د گرمی 12 په کابل کې لوستې بجی دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کا پروان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد شاه زمي او
لمړی د مهم خبرنو سرچکی. په کورم کې د مسافرو پر قافله په سوي بریټ کې د وجلسو کسانو شمیر شپږ څلوېشت تر رسیدلې دي. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د بندو شناخت کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک او لسګون نور مالی ادارو بندیزونه لګولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورم کې د مسافر لیږدونکو ګاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسېدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو، ځایي انتظامي او ولسي مشران مشال راډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو ګاډو پر قافله شوی دی. یو ځای مشر ملک دلدار حسین مشال راډیو ته وویل چې په قافله کې شاوخوا دوه سوه ګاډي شامل ول چې تر اووه سوه پورې مسافر پکې سپاره ول. د پولیسو لوړ چارواکي د نوم نشول په شرط مشال لړیو ته ویل شاوخوا 25 ګاډي تر حمله لاندې راغلي دي. هغه زیاته کړ چې پولیس قافله بدرګه کوله چې وسلوالو حمله وکړه نو هغه هم ځوابي ډزې وکړې. تر اوسه د دې بریز مواري چا نه د منلې. ځای مشران د هغې پیښ په اړه د یو لوړپوړي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. له کورمې د کامیا اسمبلی پخواني منتخب غړي او ځای مشر ساجد حسین توري پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې په پلټنو کې د حکومت او امنیتي ادارو کردار هم وڅېړل سي.
چا ریسپانسبلټی جوړی هغه خپل ذمہ داری نه نیي کومه پرې به داغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیاته روان دی. صحیح دی چې ګرام مخپلم یو کورمیوال خو مده سټیټ هم څه ذمہ داری شته کنه چې الته کې رټ قائم کی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا علا وزیر علی امین ګنڈپور ویل دی چې لوړپړی پلاوی به د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره ژر کورمیته ولیږي. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لوارګي کې د بندو شناخت کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی. د وګړو د نوملیکنې، شناخت کارډونو او نور اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامیې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناخت کارډونه بند شوي دي نو هغوی دې له اړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي. بلخوا د لنډ کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو پرون مشال لړی تول چې د ولسي وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی او لډیرو هلو ځلو وروسته د نادرا چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناخت کارډونه خلاص کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د لکونو کسانو شناخت کارډونه بند کړل شوي چې هغوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې د نادرا د مرکزي دفتر یو چارواکي مشال لړیو ته ویلي دي چې هغوی د لنډ کوتل په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې په خپلو دفترونو کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی چې خلکو ته د شناخت کارډونو په جوړولو کې اسانتیاوې پیدا کړي. د پاکستان وسترنیز ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د رواني نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې پرون په خبره کړي راپور کې ویل دي چې د نومبر پر لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 55 امنیتي سرتیري وژل شوي چې دا شمېره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شپېته وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور کړی دی چې دغه خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسولانو ترمنځ وسوې. که څنګه په خبر کې ویل شوی دی چې دواړو لورو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر هواري خبرې وکړې خو نور تفصيلات نه دي ورکړل شوي. دا تر هغه وروسته ده چې افغان سوداګرو په وار وار ویلي دي چې د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه تورخم او نورې سرحدي دروازې تړي چې له امله افغان سوداګرو او باغوانانو ته درانه مالي زیانونه اوړي. بلخوا هم افغانان هم شکایت کوي چې پر پوله د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له څه باندې یو کال راهیسې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لازمي کړي او سوداګري په برخه کې هم یو شمېر مقررات او محدودیتونه نافذ کړي دي. حکومت ویلي چې دا اقدامات د قاچاق د مخنیوي او امنیت ټینګولو لپاره کړي دي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گاز پروم بانک او لسکون نور مالی ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشری په خپل وروستي دو میاشت کې په اوکران کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کم کړي. گاز پروم بانک چې د روسیې د انرژي د صادراتو په اسانتیاو کې مهم رول لوبوي یوازې پاتې لوی روسی بانک چې د امریکا تر بندیزونو لاندې نه و. واشنگتن او برسلز د انرژي د صادراتو د احتمالي خندونو په اړه د اندېښنو په ترڅ کې پر گاز پروم بانک له بندیزونو لګولو ډډه کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په خبر کړي بانک ویلي چې دغه هیواد د گاز پروم بانک تر څنګ نړیوال فعالیتونه ترسره کوونکو له 500 زیاتو نورو روسی بانکونو له 30 زیاتو روسی امنیتي شرکتونو او د روسیې پر 15 مالی چارواکو هم بندیزونه اعلان کړل. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه.
خبرونه مل مشال لډو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. کچر روانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کورمه کې د مسافر په گاډي پرونی بریټ کې د وډل شو شمیر اشپګ سالوي خوته لوړ شوې دي. په خبر پښتونخوا کې پرسوي کې د نامنۍ پیخي زیات شي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. شنو کوي باید حکومت عملی اقدامات پورته کړي.
د اولست کم مشران دي اغي رائے پدې کې پکار تا نو زدا ګړم چې دا کم اهم فیصله کیږي د اپریشن حواله سره پکار ته چې دا په پارلیمنت کې ډیسکس شي.
په خبر ځل کې د بندو شناختی کارډونو خلاصوبلو بهر پیل شوې دي. یو چارواکی وای
چار شناختی کارډونه بلاک وی اغه راشي او اغه خپل کوایف شي دي اغه پورا کا او هیله لرو چې دا بلاک شناختی کارډونه به اوس د دوه شنه به کمیږي.
د ممندو په میا منډي کې دکانداران وای شمسي توانه یا المریض شیشو لګولو سره ورته سہولت ترلاسه شوې ده.
جیبم نو جنریټر بډیر سیر شور کوزم په دماغ او بهم پریشانی را وستله. اوس موږ شکر الحمدلله سہولت ملاو شو ما خوستان دا ته غوري بجلی چدی موږ ډیر مومن او ډیر زیات خوشاله دي د بجلی سولور سیستم نه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو نور موضوعات هم لرو. مشال وړي سره مشال اړیتا تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړی ټولي خبرونه زموږ په پاڼه مشال اړی ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر او په فیسبوک او انستګرام هم تاسو کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. ساسې پام د لومړی رپورت په لور راګرځوم. په کورم کې د مسافرو پر قافله په شبي بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ سلويختو ته رسیدلی او شاوخوا دیش نور ژوبل شوی دی. د سیمې پولیسو ځای انتظامی او ولسی مشرانو مشر لوی تبلیغ چې دا بریټ پرون ماسپخین محل له پیښوره پاړه چنار ته د تلونکو گاډو پر قافله وشو. تر هغه پیښې وروسته په کورم کې حالات نور اکړ کې چن شوی او بازارونه تعلیمي داري او موبایل انټرنیټ هم بند کړل شوی دی. ځای مشرانو د هغه پیښې په اړه د یو لوړ پوری تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي دي چې یو لوړ پوری پلاوی به د حالاتو د جاج اخصو لپاره ډیر ژر کورمتا ولیګي. نور تفصیل تاریخ ورغزی راکوي.
په کورما کې د مسافرو لیکدونکو پر قافله د شوی خنړی بریټ پاړه د تحقیقاتو لپاره په لوړه کچا د کمیشن جوړولو غوښتنه شوه. د کامی سیملی په خوانه غړې او مقامی مشر ساجد حسین توري مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي غواړي چې نوی وازی کمیشن د پیښې ټول تفصيلاتو جایزه واخلي بلکې دا د هم معلومه کړي چې یاد پیښه د غفلت نتیجه ده او کنه چرته د یو منظم سازش برخوا. توری وای په تحقیقاتو کې د حکومت امنیتی ادارو کردار دی وڅېړل شي او زیاتوي کڅوک په دغه جرم کې ملوث موندل شي په کار د عبرتناکه سزا دی ورکړل شي.
کوم هغه ذمہ دار خلک دي چار ریسپانسیبلټی جوړي هغه خپل ذمہ داري نه نیږي نو دا به اخر پورې کومه پورې به دغه مخاو چې دا موږ سره کوم ظلم زیاته روان دي. صحیح ده کته وکسي څو ګرام مخپلم یو کورمیوال حکومت سٹیټ هم څه ذمہ داری شته را کنه چې ال تک رټ کئم کی او مطلب دا رہے چې مجرم ته مجرم نه وي ظالم ته ظالم نه وي او چې چوک بیگونو خلک دی او د پروټیکشن وی ګل سٹیټ ذمہ داری ده.
د زیارت په ماسپخین په کوزه کورما کې د مندوری او ډټ کمر پر سیمو د شی مسافرو پر قافله وسلوال بریټ شوه چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخ خشپک سلوختنان مړه او تر 25 زیات زخمین شوی. دا بریټ تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د کونج الیزوپول سره نږدې د سونیانو قافله د وسلوال بریټ لاندې تراتلو پس ولستنان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي. په اوچت کې د سنیانو یو مشر حاجی کریم پر 28 نومبر د خپل ویډیو پیغام کې ویلي، که څه هم پر مسافرو برید د دوی پر سیمه شوی خدا کاری کړی او نه د بیګونا خلکو وژنې د داسې عمل چرته په حمایت کې پاتې دي. کریم زیاتوي، نه یوازې په برید کې شیعه مسافر مړه دي، بلکې څلور سنیان هم له منځه لاړ دي. چور باندې د خفګان اظهار کوي.
زه سره مړه یم، زخمی یم، ګوډیار ته ویستی، بدنام یم، چوخ وویشتم کنه، زه چوخ وویشتم، ته یا وویشتی، زه یا وویشتم، په شریکه را ته وویشتو. ما د کوم خلک دلې د بیماران و د زخمی غو بیماری و ډلا بچی را ته مړه زخمیان کو.
په کورما کې تر برید پس د سیمه حالات کړکیچن شوي. په سیمه کې نه یوازې د یو بل فرقی خلک یرغمل شوي، بلکې تر بریدونو لاندې هم راغلي. د برکور مې په ګوساړ کې د سلطانی چړای سره نږدې له سده د پیوړ تنګي په لور روان خواږې ګاړې تر برید لاندې راغلې، چې پکې د مقامی مشرانو تر مخه دوه سنیان مسافر مړه شوي. په بشرو احمدزو کې بلوشو خلکو لخوا یرغمل شوي اته تنان د دواړو خواو مقامی مشرانو په کوششونو راخلاص کړل شول، خو په پړه چینار کې بېدرکه شوي ځینې سنیان لا هم نه دیره پیدا شوي. د دې ترڅنګ په بګن کې تر پیخې پس گیر شوي تر شپېتو پورې شیعه مسافر هم په حفاظت خپل کورونو ته رسیدلی دي. په سیمه کې بند شوی موبایل سرویس بیرته بحال شوی، خو پر یو بل د تګ را تګ لارې بند دي او حکومت پر 3G او 4G انټرنیټ لګولې بندیز لا هم نه دی اوچت کړی. په پړاجینار کې درې ورځې د ویر اعلان شوی، البته تعلیمي ادارې او مقامی بازار د یو ورځ لپاره به په مکمله توګه بند وي. د پړچنار ملک عطا الله خان مشال لوډیو ته د جمعې په شپه ویلي، د کورمې په حالاتو مقامی خلک لا پریشانه سر مخامخ شوي.
کوم ځایو کې د خلک گیر دي، خښ شوي دي، اچھا سره ته دي، هغه متعلق معلومات نه کیږي چې کوم حالات کې دي، مړ دي، ژب دي دي، نو دې د وجه نه حالات نور هم پچیده کیدای شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پر مسافر د شوی برید نوٹس اخستے او ویلی دی چې د قانون وزیر او چیف سیکرٹری باندې مشتمل یو وفد به د سیمه حالاتو جایزه اخستلو لپاره کورمیتا زرتر زر ورولې کله شي. په دغه غړه د کامی سیملی غړه انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي، په سیمه کې پر مسافرو د بریدونه مخانسته شي، خو که حکومت د لارو حفاظت په لړ کې سنجیده کوششونه وکړل. حسین زیاتوي د وزیر اعلی وفد ته بدا هم وړاندې کوي چې د کنوایانو په ذریعه د خلکو بوتلو او رابطلو نوره دغه سلسله دی ودرول شي.
ما پوینت اف ویو دا و چې تاسو د کنوای ما کوي، چې کنوای کې تاسو خلک یو ځای یو اسی خلک چې دی یو ګاډي مو فایر کیږي دونی بکیږي، کم از کم د سی مطلب د سی ماس لیول باندې خدای نقصان و نه کیدو کنه، خدا خو یو قسم د دې شو لکه خلک ورته وټړي ا تړلی خلک ته غته پروايد کی سوخ لست.
په سیما کې د کنوایانو بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تکړه تک ستونزه په ازي بنیادو حل کوله، خو تر تازه برید پس اوس دغه سلسله هم منقطع شوی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال لیتا تاسو غوږی د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې له سبان دي دوه کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې زیاتې شوې چې ولس یې د مخنیوي لپاره په وار وار پر لتونه جرګې لاریونونه او مظاهرې کړي دي. که څه حکومت او فوج ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام هم ورکړي، خو د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابل کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدګي په نظر ناراضي. نور تفصیل غلام بوسرا کوي.
په امنیتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شنونکي وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایی ولیکي او زه دا ګڼم چې یو خو زمونږ د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن ګیپ دی دا به ختمول غواړي او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایی کول غواړي نو د هغې مطابق به آپریشن هم کول غواړي او د اولس د چې هغه ویل کېږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق او بیا د اولس چې کوم مشران دي هغې رایې په دې کې پکار ده نو زه دا ګڼم چې دا کوم اهم فیصلې کېږي د آپریشن حوالے سره پکار ده چې دا په پارلیمنت کې ډسکس شي او دغه عوامي نمائندگان چې په صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینیٹ کی ناستی چې هغه په دې بحث وکړي او د دې هغه مزمرات یا داغه هغه وجوهات هغه مخې ته راوړي
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستی ادارو پالیسیانی سمې نه دي او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګې استاد او شینونکې ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو په وجه د پوځي اسټابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی
یو خدا د صدی همیشه د ریاست طرف ته ګوي فوج طرف ته ګوي او دوی داسې ګامونه نه چته ون غواړي چې د دوی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي د دوی پارٹی لیڈرشپ ته نقصان وي د دوی کنسټیچوئنسیز ته نقصان وي د دوی بزنسونو ته نقصان وي د دوی کورونو ته نقصان وي د دوی رتبو ته نقصان وي کله هم دوی داسې سټیپ نشي وي چې تغله بیا ساغه آزاد وي نو که چېرې دغه سټیپس وي چې ته یې لکه د کم دی اوسه پورې کانی دی په کم باندې نو بیا عمران خان نو ونسا نو شریف پورې نو شریف نو شه زرداری او د کشان دا ټولې پارٹیانې سکون دی دی کله هم د ریاست مخت نشي ودریدلې دی په ریاست تابعیا کوي د په بنیاد باندې ودی تابعیا هم د کشان سیاست ملويږي لکه کم د هایبرید ریجیم دا
په پاکستان کې د تیرو خواوشه درینیمو کلونو نه د نامنې پیخي مخ په زیاتې دودي چې په ځدی خلکو مدني ټولنو پښتون ژغورنی غورزنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه جرګې او ولسی پاسونونه هم کړی دي په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2022م په نسبت په 2023م کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم او یا فیصد زیاتوالی ریکارډ شوی و او د 2023م په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 13% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی د نېشنل ټینګ ټینګ په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي
یو پالیسی کو ډیر واضح ده چې حکومت په خپل هر یو د معاشي غړي جان مال تحفظ کوي او هغه ته چې کب طرف ته خطر وي او ټیک کیږي دا هغه مخنیوي وکړي او په دې سلسله کې اوس او وفاق کې اپیکس کمیټي بیټه کا مشو هغه کې ټوله سیاسي جماعتونه مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی چې اته حکومت دي صدا او ورسره ورسره صوبائی حکومت وزیر اعلی ګان ټول پکې شامل فیصلې شوې دي اوس د ضرورت د دې دی چې د کومو محکمو د ځواري دا د کوم سکیورټي ادارو او بشپړ پولیس چې هغه خپل حکومتي ابلی دي ترتیب کی آپریشنل کمانډرز دا کار دی چا په خپل حکومت پالیسی ورکړي پالیسی کور کړی شوی دا چې دهشتګردي به د دې په مخنیوي کې د جرایم او روکتام بکې
بلې خواته د نومبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټې غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټه د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه
غلام غوث تاسو رپورٹ وړاندې کوو. تاسو په دبل رپورٹ په لور راګرځوم. د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې پرون د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په خیبر او نورو کې د پښتون ژغورن غورزنګ د غړو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه دي. مظاهرچانو د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. خو صوبای حکومت وای چې خپل ډیر ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت د باوري کولو ذمہواری د حکومت مرکزی حکومت ده. په دې اړه نور حال د شاین بنيري په راپور کې اورو چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ په غږ پیلېږي.
دا احتجاجي نوستای په داشو ناصرف د خبري جرګې په وجه باندې چې کوم قیدون نیول شوې وي د هغه د رهایي د پر او आवाज او چت
دا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ عبد الصمد خان دی چې د نومبر په شلم ما په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قومي جرګې د نیول شو غړیو د خوشی کولو او سیمه کې د نامنه پر ضد د आवाज او چتور لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یو غونډه کې پریکړه کړې و چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغک کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپل کړې ژمنې پوره کړي. بیګا په دغه غاړه مشالډیو سره په خبرو کې له خیبره د قومي اسمبلی استاذي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی وویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
پاره کې د دې کې یو کس گرفتار دی چې هغه سکیورټی فورسز گرفتار کړي دي او بیا په وزیر اعلی ویل دا دادګرنه ورکړه چې د پیکس کمیټه میټینګ کې به زیاده وی زمواره او هغه وادي چې ما سره کوم د مال اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله غن کوي. پاره کې دا د غي وایلیشن پر دا یو کا صرف انور وسم مغه شانتي چې کوم دی کنه لکه په خپل کورونو کې ناشتي او د یو کس په والي سره د پیکس په کمیټه کې هغه خبره کړي ده. دا ورځ موږ چې دوه مجرګوي چې وزیر اعلی ویل چې کدی نه مني زبر د چیف منیسټر په حساب باندې خپل پیسه لیبیا کوم.
بل خو د پښتون قومي جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وځ خراب شوی دا او د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنس په ډزو او بمباره کې تاوان عادي وګړیو تر رسیدلې ده. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کور کمیټې غړي حسین احمد وایي چې پرونی په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
د سیاسي کېدنو د خلاصون لپاره چې سیاسي کوم فیار شوی دا غو د ختمولو لپاره ورسره چې کوم خور شي ډول کې نمونه چول شي دا غو په ځد باندې د احتجاجونو ولړې سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حمله دا کیږي او دغه وجه نه هم لس کې تر اوسه پورې په 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوی دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دا غا نقطه هم شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی استاذ اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمہواری د وفاقي حکومت سره ده.
بعضي ذمہواري د وفاقي حکومت دي بعضي ذمہواري چې کوم دي دا د سکیورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چې دي د ملټنری سر کې هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقہ محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت پاړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېری شوي دي چې پاکستان د سیاسي بيقراري سره مخ دی او د نومبر په 28 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبلا د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوزي عملیاتو مخالفت کړی دی خو امنیتی چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفی عملیات دوام لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پښتون قومي جرګې کمیټې په اعلان پروند د نومبر پر 21مه د پښتونو په ګڼو سیمو کې احتجاجي غونډې ترسره شوې دي. دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او علي وزیر عالمزیب مسید او د نورو غړو د خوشی کولو او د پښتونو په سیمه کې د نامنې د مخنیوي غوښتنې تکرار کړې دي. مشرانو پر حکومت غږ کړی چې امنیت لپاره جدي اقدامات پورته کړي. حکومت وایي امنیت ترجمن دي او د وسلوالو خلاف هدفي عملیات هم دوام لري. په بونو کې د پښتون قومي جرګې کمیټې د اعلان د احتجاجي غونډې نور حال عمر وزیر راکوي.
بنو کې هم د لړکې پرون ماشام غونډه وشوه چې پی ټی ایم سیاسي ګوندونو، ځایي مشرانو او ولسی تحریکونو تنظیمونو مشران را غونډ شوي ول. دوی خپل ویناو کې د پښتنو په سیمو کې روانې نامنې د مخنیوي غوښتنې هم وکړې. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خیل او رپتاکار لطیف وزیر غونډې ته وینا کې وویل چې د پښتنو په سیمو کې اور بل شوه. جانی خیلو کې په پوستا برید کیږي، وسلوال او سرتیری یو په بل بریدونه کړي، خو په یاده پوستا تر اوسه کم وسلوال و نه نیول شو. د برید په سامولس زبرول کیږي.
خنوالی افریدی، علمزیب مسید، علی وزیر، اسمت کبریډ، د وطن ځوانون د نیولې دي. د بانی کومې غو دغه کومې جرګارو غشتله ټوله پښتونخوا سیریور یو خوستای دی. د ملیخیل په چک پوسټ باندې خودکش د مکا وشوه. دا چک پوسټ یو تک را مخې جوړ شوی دی. نه په دغه چک پوسټ باندې تر اوسه پورې یو ترهګر ونیو، نه د دغه چک پوسټ ته وجه علاقې ته امن روغی. دا خلک ځون ته جواز غوښت، فوج رشید کلی په میانس کې چک پوسټ جوړ کی، انور خلک په سرځي ارش په یو برش په کوټه کې د زاویې
غونډې ته وینا کې د ملي جمهوریت غورزنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر وویل چې د لویو قوتونو ترمنځ جنگ دی، خو میدان یې د پښتنو سیمه ګرځول شوی. وسلوالو فعالیتونه د کمزوري پر ځای مضبوط کیږي.
دا پوند وې سهار مشر کشر سار خلص شوی دی. د مسله د کین طرف نر جوړه دو، چار جوړه دو، ویلر جوړه دو، د دوی لوی په لونونو په مینس کې کوشتي کیږي. او خطرناک خبره زکه دو چې میدان یې د میشتو سخوره ګرځولې دی. اچانک خبر اوشی چې شپه په تیریک شي خلک روغای پلنکې ټوڼا سکوت شو. کنه وی عقل خبر ادا غدو چې دغه خلک جنگی نه کړی وی، دا خلک په غینک شي وی، دا د بالکل کمزوري وای.
د پښتون کمی جرګې لخوا د غونډو احتجاجونو پاړه حکومت تازه خبرګون نه دی خولې، خو یاد جرګې مشرانو دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت سره ناشته کړې. د خپل غوښتنو په اړه خبرې اترې شوې. یو لسم اکتوبر پښتون قومي جرګې سره خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم اعلان کړی و چې د جرګې لخوا 22 نوکات اعلامیه پوره کولو لپاره کم څه چې صوبایي حکومت سره راځي هغه به عملي کوي، او کمې غوښتنې چې د وفاقي حکومت سره تړلې هغوی سره په خبرې کوي. پښتون قومي جرګې مشرانو وویل چې کدا دوی غړي خوشي نشول نور روانو ورځو کې نور احتجاجونه اعلانوي او د لړکې د پښتنو په سیمو کې جرګې او جلسې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پېښور کې د غرمې دولسنې بجې شوې دي. اما شاه زمي هم را سره په استودیو کې موجود دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اور.
د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافله په وسوال برید کې د وژل شوو کسان شمیر شپږ څلوېښت رسېدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو ځایي انتظامی او ولسي مشرانو مشال راډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو گاډو پر قافله شوی دی. تر اوسه دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لواړ کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی. د وګړو د نوملیکنې، شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناختي کارډونه بند شوي دي نو هغوی دې له اړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د رواني نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي سرتیري وژل شوي دي چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شول. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 60 وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عامو خلکو د تاګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور ورکړی دی چې دا خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسؤلانو ترمنځ وسوې. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک ګاز پروم بانک او لسګونو نور مالی ادارو بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشرۍ په خپل وروستیو دوه میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کم کړي.
دا خبرونه لنډیز مو له احمد شاه زمي واورید. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځو. امریکا او اسرائیلی چارواکو د نړیوال جزایی عدالت تازه حکم غندلی دی. دغه عدالت پرون د اسرائیل وزیر اعظم د هغه هیواد د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د فوزی قمندانانو د نیولو حکم خپور کړ. دغه کسان د غزا تړانګې په سباندې یو کلنه جګړه کې په بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو تورن شوی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نړیوال جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قمندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملی سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه بلکې د محکمې حکم دی، د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حمله یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایی محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې دیارلسو میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایی محکمې له حکم وروسته اوس رسمن یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د نړیوالې جزایی محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان په میمیاش کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشالو ته تاسې غوږی د روادارې په نوم د بشری قانون یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. دغه بنسټ یو څېړونکي او غړې خالد ایثار ویلي دي د تورونو کسانو محکمه عادلانه او په نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو ستر عدالت پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 500 کسانو د تعزیری سزاګانو د تعقیب خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یوه نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیری سزاګانو عملی کول لنړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړی خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو لراتک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تعلق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دا اصل ته په پام وایلی سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې تل کیږي د بشري حقوقو لارزښتونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو په هیر چې د بشری حقوقو یو مهم حقه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنی شرایطو کې د هغو اطلاعات لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنه نړیوال سازمان په تیر خبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپاره غورځولې او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړي چې د دې پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونټراپروډکټیو یا معکوس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. هغه صراحت د نقص چې وجود لري من را منکم منکرا فلیغیره بیده، دا په اتفاق د آرا د اسلامي حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما کچیرته هغه هم ثابت نه وي، واضح نه وي، په کار ډول د اسلامي اوامرو د احکامو نه تخلف ده.
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ له پیلې دو سره د ښځو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهلې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلې چې 15 تنه پکې ښځې وې.
دا مشال رادیو دا
مشال لیدا تاسو غوږی د نومبر په شلمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز کې د افغان سوداګرو په مالی مرسته د 1500 بیوزله ماشومانو ته د ژمو توکو بستی ورکړل شوی چې تودې جامې، جاکټونه، جورابې، بوټان او نور توکي شامل ول. ماشومانو د مرستو په ترلاسه کولو مننه وکړله. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو اداري ویلي چې په افغانستان کې 80 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او د خوراکي توکو دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې وره.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمیر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بیوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنیو توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمني توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مشر سلاب ساحل مشال راډیو ته وویل
د هیواد په سطحه د پکتیکا تجاران یو ځای شوي، دغه مرستې تقریبا 12 وار داسې راځي دلته پکتیکا ته راځي، یوازې په دې برخه کې نه، د خوراکي توکي هم راوړي، په نورو برخو کې هم مرستې کړې دي. د دوی پلان مرکز و او راتلونکي یوه دوه اونۍ کې بیا ولسوالي وطن پلان لیست
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړې خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه دوایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته یې ترلاسه کړې وویل
یخم دا او ډېر د مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم په دې باندې په اړتیا نه پوره کېږي، د خلکو لپاره نور هم دغسې یو څه ناڅه مرسته وشي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دې په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یاد ادارې استازي زاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدا غوښتنه داسې د ژمي پر رسېدو سره سي هوا سړیږي او د هیواد وګړي ډېر بېوزله دي، له دوی سره لا ډېرې مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1400 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدارو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د خبر د لنډ کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویلي دي چې په هغه سیمه کې د بندو شناختی کارتونو د خلاصولو عمل پیل کړی دی او خلک کولی شي چې له اړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورشي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډ کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو ویلي دي چې د ولسی وګړو د دستي کار وس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی او له ډیرو هلو ځلو وروستو یې د شناختی کارتونو جوړولو ادارې چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناختی کارتونه خلاص کړي. نور تفصیل فرحات شنواری راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروری اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمن تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختی کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې هم دا آواز اوچت کړه او غزی مدارو خلکو ته ورسېده او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اوي ځان کړل شو چې د چاش نه هتي کارډونه بلاک وي، هغه راشي او هغه خپل کوایف شي دي هغه پورا کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتي نمائندگان چې دي ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شناختی کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شناختی کارډونه به اوس د دوه شره به کمیږي انشاءالله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخ دي.
د خیبر زخخیلو یو کونسلر عطاالله پردی وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمېر شرطونه ورته ایښودل کېږي او پاس سانه پکې کارډ نشي جوړولای.
بدغه لاند کوتل نادرا کې پرام به ډیر قسم شاینو ته غوړي خو دومره سخت حد لای ورولي چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي واښنه خاطی کارډ جوړنه کی پن دور نادرو کې چوغور یو قانون دی لاند کوتل په نادرا کې ورېسته ورېس قانون سختي کې اونرمی په نرسي.
د نادرا د پیښور هډ کوارټر جنرال منیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نور ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی او ځنې لرې پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شوو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز بیا منډي ګنداو کې د لمر له شیشو نه د بجلی جوړولو پروژه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ بجلی په 1400 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو پر دې منصوبه خوشحالی څرګندونه کړي او ویلي دي چې اوس د سهار له 2 بجو تر شپې ناوخته پورې بې له وقفې بجلی موجوده وي. د مومندو انتظامی چارواکي وایي چې د 115 کیلو واټه منصوبې باندې شاوخوا 15 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی. نور تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
په میا منډۍ کې د نور نه 115 کیلو واټه بجلی تولیدول شروع شوي. دغه بجلی دپاره د مومندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګېدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. ادنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر تر ناسو موږ ته بدغه نه میلاوي د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کوز موږ په دماغ او بیم پریشانی راوستله. اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت میلاو شوی. ما خوستن دا ته پوری بجلی چدیږي. موږ تر موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه.
بیا منډۍ د مومندو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډېری پریشانی سره مخ وو. هو سې کارونه سم شوي.
د دې کې سرجه دومره فرخ راغلې ده چې هغه به مونږ له 4 بجې راتللله او دا مونږ ته سار 5 بجې سٹارټ کړي. کم ټیمه پورې مونږ دا لین په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې. یاره میټر خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د مومندو په منځ علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوزه دیرنه پیښور پیډنده او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت ناسنګ مرمر هم وړه دي شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لار د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندیدو د وجه بند شوه. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درزی توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغی باندې کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر خصو سری چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاءالله ډیر ښه کار دی او کارم پی ډیر کیږي او خسته سیستم دی. اوس بیا سم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غین ډیر خدای او بجلی نه دی ولټیج ډیر خدای او سریم دا غین تیزه ګرمیو
د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نزدیک کسای نومې کلی کې جوړ شوی هغه طبیعت دغه شیشو د پاره ټول عمل هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي د محمد د ترقیاتی کارونو لپاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال ریډیو ته وویل دغه بجلی یو سل او پنځه اویا کیلو واټه ده
پسمنده علاقہ دا ډیر دا وار هیټ زون دی دلته ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوی دی نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته لپاره زمون کوشش داده چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونٹی تا تاجران تا دا ریټ بجلی ورکو چې دی پکې خوشحالی خلک پکې خوشحالی او لگ عوام فیسیلیٹیٹ شي
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ د پاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیه په شریکه کمیټه جوړیږي هغه به د بجلی بیلونه هم راغونډوي او بل دا چې یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې په روستو کې د خوناک په ناروغي کې زیاتوالی راغلی چې لکبل شپږ وشت ماشومان مړه شوي دي د روغتیا صوبایي ادارې د نومبر په شلمه په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې سږ کال هلته د خوناک ناروغي څلور نیم سو نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي د خبر پښتونخوا د روغتیا ادارې زیاته کړې ده چې کوم ماشومان تر زوکړې وروستو واکسین شوي نه وي په هغوی کې د خوناک او نورو ناروغیو خپرېدو امکانات ډېر زیات وي نور تفصیل دا مشال لوی خبریاله اسما ګل ډاکوي
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خبر شوی راپور لمخې دی صوبې کې د 22028 کونسلې خناک ناروغي زپلی او تر دې د مراغلي 3317 مجموع پیخو کې په خبر کې لټول زیات یو سل یو کم سل وي خپې ریپورت شوی نو خار کې 1554 کې 3317 مردان کې یو سل وي خرک کې شپګیش بنو کې 15 او لکه مروت کې 19 کې سونه ریپورت شوی د نو خار رسیدون کې بیت الحرم هاغه مرمنده چې روان کال یې دوکلنځي لخناک ناروغی لکبل ژوند لا سور کړي بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینی ول خوړل خلی هم نکول نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا د خناک ناروغی ښکار شوه
راګ مې نه کو بس د جنان بشینو موټي به کول او ته به لړی رضیا تر ته مونږ ډاکټر لبوت لاغیو کته نو غی ویل چې د دخو خناف بیماری ده هغه د پاسه مری ام ډی رضیا تر سره وا دا سي نری نری دانی وی پی ته دوی پښه ویو نو ډاکټر ویل چې د تتا سټی کې وخلی دی دوم ورته وخلی وی بس بیا ورته ونه وخلی زکه چې دا ټکی مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی
دا چې ماشومانو کې د خناک ناروغي کې دوه علامات سدي په اړه خیبر پښتونخوا د ایمونایزیشن توسي پروګرام ای پی ای ډایریکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هاغه ناروغي چې د ماشومانو د سانه لې پرسیدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزوي خناک بلل کیږي ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغي ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نوي او د یو ناتر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې لدې ناروغي امکان زیات وي او نور ترته د لګې دوه خطر
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دی بیماری کې عموما مرای یعنی د غلې دن چې کم دی نو هغه کې سوزش پکې پیدا شي پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا نه لیدا نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي روکتام می اون شي نو دا د ګردو بیماری ته د زړه بیماریانو ته او سینې نورې بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي دا د بکټيريا د وجنا لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم ته شوی وی او هغه ټوخیږي نو دا غو د ټوخی سره چې کم د خلې نه پارټیکلز اوزي او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدی شي
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغي ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونه شي نو د ماشومانو ژوند ته خطر زیات شي خناک ناروغي وجدي او جرح پرېدونکو ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغیزمن کوي نو موري ماشومان ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل لخوا مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروری دي
علاج دا دی چې فوري تور باندې د دې کم د سان आले دا کولاول غوړی په ست طریقه باندې هم پاغي کې کم انټي بیکټیریل ډرګز دی هغه مو تور کولی شي او د دین علاوه نور چې کم هم ریمیډیز دی چې پاغي کې ګرم او بو غستل او دغه سي داغي سټیم غستل چې کم دین دا هم داغي او د هوم ریمیډي علاج کې دی. ما جمانو ویکسینیشن دی چې کم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر پختونخوا ډایریکټر ای پی ای اصغر خان به خبره دوی ته د خناک ناروغۍ رپورټ شوی کې سونو کې لموایني وروستو پړاګه شوی چې د یادې ناروغۍ زپلو تر 90% ښکار ماشومان ته د پیدایش وروسته د دولس حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدې ناروغۍ سره مخ شوی. د نوموړي په خبره کې په وخت ماشومان ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغۍ نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی ځکه ماشومان ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دی. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی ل خبری نڑی سر پاتشی
مشال ریډیو تاسو وګورئ د رواني خبري غړي اخري رپورت پر تاسو پام را ګرځوم. د پیښور پریس کلب لخوا د خبرونو لپاره جوړ شوی د کرکټ اتلولې پرون پایتا ورسیده. په دې سیالو کې اتل لسو لوبډلو شاوخوا 300 خبريالانو برخه واخیسته. خبريالانو وایي دا د دوی لپاره یو ښه فرصت وو ځکه هغوی د لوبو لپاره ډیر کم وخت پیدا کوي. نور تفصیل عظمت اشاره کوي.
دا په پیښور جم خانه کې د پریس کلب د صحافیانو ترمنځ د کرکټ لوبا روانه ده. دا پیښور د صحافیانو لپاره تابع شوی آر ایم آی میډیا کرکټ لیگ پایلوبا پی پی سی مارخور وګټله. پایلوبا کې پی پی سی زلمی په ډومبي بیټنګ کې 101 رنزونه جوړ کړل چې په ځواب کې پی پی سی مارخور دغه هدف د سلورو وکټو په نقصان پوره کړ. په ټورنمنټ کې برخه اخستونکي صحافي ارشاد میدانی مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کار کې د لوبو لپاره وخت وستل ډیر ګران وي نو داسې سیالي د هغوی لپاره یو صحتمندانه تفریح ده.
ډیر خوند وکړو. حقیقت دی چې صحافیانو ته په داسې د خپل ځان لپاره خو چرته هم ټایم نه ملاویږي. دوی اکثر په خبرونو پسې منډې وهي او شپه ورځې هم دغه سوچ فکرونو کې وي. د پېښور پریس کلب انتظامی او داسې ښه ګام اوچت کړی دی چې په دې کې صحافیانو ته د یو ځای کېدلو یو موقع ورکړې ده. خو بس دا ګیم دی ګراوند چې څوک وځي حقیقت کې یو به ګټي یو به ویلي. خو زه وایم چې دا زمونږ ګټه نه ده او نه زه دلته د خپل مخالف ټیم یا مخالف ټیم نه شم ویلی نه زه دلته ملګرو بایلات ویلی شم. دا د پریس کلب ګټه ده او کومنګ او ګټو هم صحافیانو کا او بیلو هم صحافیانو مونږ یو ورونه یو.
میډیا کرکټ لیگ هر کال د پیښور د صحافیانو لپاره تابع کیږي. دا انتظامی په وینا چې د لیگ مقصد یې صحافیان ته هم د لوب موقع ورکول دي. د میډیا کرکټ لیگ یو انتظام کوونکی او صحافي عمران یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پیښور پریس کلب هر کال د کرکټ لیگ بشمول د نورو لوبو تابعیا هم کوي چې پکې ټول صحافیان برخه اخلي.
صحافیان چې کوم ملګری زمونږ پریس کلب والا اغه ته اکثر موقع نه ملاويږي انټرټینمنټ ته. اغه ډیر زیات بیزی وي, اغه سکیجول ډیر زیات بیزی وي, اغه چې کوم کار دی او ډیوټي چې دی اغه ډیر زیات بیزی وي. زمونږ دفتر راتلو ټایم شته او زمونږ چې واپسي کله چھٹی کیږي اغه ټایم بالکل سنشته دی کې مونږه تقریبا و کال دا ټورنمنٹ ارگنائز کو دا اتم کال دا ایم سی ایل میڈیا کرکٹ لیگ اتم ایونٹ دے چې مونږه ریگولر دا کو. نو د دې بنیادی مقصد دا وی چې پریس کلب اور یونین چې کم سمرا ملګری دي سمرا ممبرز دي اغي راشي او میدان کې لوبو کی گیمو کی.
دا آر ایم آئی کرکٹ لیگ انتظام کوونکو وویل چې په ټورنمنٹ کې د اتلس ټیمونو 300 صحافیانو لوبغاړو برخه اخستو. دا لوبې په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او میډال هم ورکړې شوې. عظمت علی شاه مشال ریډیو ته خبر.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.